غرور دی چې ما تشویق یې چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې، او خویندې مې دي، یو خور مې ډیره را سره کومه کوي، او بل مورجانه مې یعنی بینهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب راځ کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویق کوي، خپل خپلوان مې ډیر تشویقي، خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانه یې راته کوي او مبارکیان یې راسته یي، بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وي هم تشویقي.
بله، که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډیر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه، نو سم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس لاغ څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري، که څه اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول، زما یو پنسل وسه نه درلودل. خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم، تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم، کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم ما خپل پیسې پر تللي دي، قلم مې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو، حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم او وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو، کنه دی بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بل ورځ بیرته هغه کتاب پلورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بدتره سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو، که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشر کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنه بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسور نکړي. اغلی فاطمه د خپل خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې موې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم د خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې ویلي ولو په نورو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغیو ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ور مخته کړي چې هغه ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده، ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی دی، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس، موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ په همدې د بي بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي پاتې پسی نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، سسي حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي، او آینده کې چې څه کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعد سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند په خطر کې واچي، خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پله لیکنه ته انشاءالله سوم ژوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم، اوس کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلامت.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې، تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم چې د دوی غږ کوم پورته نه کو، د انساني مسولیت ته کچېره د غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به د غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ لواسه چې هر څه وي مونږ کوو، که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابر دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتا ښځو ایجاد کړی دی د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دی. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکانه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین وورو په پایل کې. محبوبه جان، ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او الته درس وایم. ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې وختل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پایل وکړي راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې، دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هانتونې سویلې نه ده.
ما په جان تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لګ لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نشولسته، هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و، ما زبې پکور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما، نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم، نو پس لغه چې زه ل مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش مې خو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت، نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړي وم د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلې، ما د پاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسې بیا کم فزیکی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي، زه به زما ځنه وه باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای، بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل، نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده، او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډېر زیات ستونزې نه، نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه خدای کاغه سړی چې د حمایت او سره همکاري وسی، ځکه هیڅوک نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي، چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي، نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانه د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول، تاسو یې تشویقولې چې لا هم نورې زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي؟ یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزې سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړم، مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډېر ښه وم، او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکو، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم، او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟ اوله ورځ
کې ډېر سخت و، یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیک انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کولا مې نه شو، نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم. هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه، چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستې د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي پلانه کې خینه دي نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا تلکوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی. کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قربانی دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوب جان راځه پدی وګیګو چې کایه وخزه او پټول کې کا یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور داسې برخښته دي چې دوی پکې ځان ورسي په کور ناست دوی کول شي ځان تایید ولري دوی کول شي کار وکي دوی کول شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پخو ولاړی مستقلی یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چم راست تار نه یاستي نو کا په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي تاسو څه وایئ لری
هغه مګه یو مشهور مثال لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه ستلای نسی دا ستونزا کوم خاص ده دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچ وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چلرای هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسور سره سی
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
از ما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې دې داس خلګو ویل چې زباله په هنتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې یو اصلي خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغه دلمه ته په ډیره خو نو مارا ته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لوی او ډیره خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مخلي تر شي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تاثیر کړي کا امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې هغه سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزې ته پکور کې نه ته ولې راغلې نه غوړز ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا کې ډېر زیاتې خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډېر زیاته ته وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر خپلار دی نو هغه به زه ډېر زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کادارته وایې چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د جنونو سره یا د خزو سره په په هغه برخه کې چې تاسو په کې کار کوي مرسته وکړي، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه هم دا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولای شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال ز دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونی او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راځې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګ سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده. او هغه خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.
Oh, man. نلاس و نخلم که تو